السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، د نن ورځې د خبرونو په پیل کې لومړی خبري مجله ده چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې راپورونه او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه خبرو. پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د نورو ټولنیزو اړخونو ترڅنګ دا ځل د افغان کوچیانو پر ژوند ناوړه اغیز کوي، او کرملین وایي هیڅ شواهد نشته چې وښیي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې. نور موضوعات هم لرو چې وروسته یې درته معرفي کوو، خو سمدستي خبرونه واورئ. افغان ولسمشر د بدخشان له سیمه ایزو خلکو غوښتي دي چې د دې ولایت د قانونو د خوندیتوب په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې شاوخوا څلوېښت کماندو ځواکونه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په کلابندۍ کې دي. او په نړیوالو خبرونو کې اسلامي دولت ډلې یا داعش په یوه کمین کې د عراق لږ تر لږه وویشت ملیشه ځواکونه وژلي دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر د بدخشان له سیمه ایزو خلکو غوښتي دي چې د دې ولایت د قانونو د خوندیتوب په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. ولسمشر غني دا خبره پرون په ار کې د بدخشان د ولایتي شورا له استازو سره د لیدو پر مهال وکړه. د ولسمشر د رسنیو د دفتر مرستیال دواخان وبخید ولسمشر د رسنیو د دفتر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د واستازو د امنیت، روغتیا، بیرغونې او نورو چارو ترڅنګ له ولسمشر څخه د قانونو په برخه کې هم غوښتنې درلودې.
دا فلسر ولسمشر د بدخشان د ولایتي شورا له غړو سره هم دا وعده وکړه چې د مملکت افغانستان د خلقو دینو افغانستان خلق د حکومت سره باید همکاري وکړي ترڅو دا معدل وساتل شي.
لاجورد، بیروج او نور قیمتي ډبرې او همدار سره زر د بدخشان هغه طبیعي زیرمې دي چې تر ډیره د خپل سرو کیندرو په ترڅ کې استل کیږي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي طالبان پر هغو سیمو د حملو هڅه کوي چې ډیری طبیعي زیرمې لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره وکتل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند وایي چې محمد حنیف اتمر او شهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز د دوشنبه په ورځ پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړې. قادر شاه ازادۍ راډیو ته وویل
په دې لیدنه کې له ترهګرۍ سره پر مبارزې، د سولې خبرو او لارو چارو، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق پر مخنیوي، په ځانګړې توګه په سعودي عربستان کې د میشتو افغان کارګرو او سوداګرو لپاره د کاري فرصتونو او اسانتیاو پر رامنځته کېدو مفصلې خبرې وکړې.
ښاغلی اتمر د سعودي د شهزاده په بلنه د یک شنبه په ورځ هغې هېواد ته ولاړ. ټاکل شوی چې نوموړی به له نورو جګپوړو سعودي چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې شاوخوا څلوېښت کماندو ځواکونه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي. تر دې وړاندې په فاریاب کې د ملي پاڅون د یو شمېر قمندانانو او سیمه ایزو اوسېدونکو په حواله رسنیو راپور ورکړی و چې وایي له دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په پښتونکوټ په سرهاو سیمه کې خلک او امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې دي او سخت خطر سره مخامخ دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل زه دا کاملا ردوم، زموږ قوتونه هلته دي او هغوی په ښه حالت کې دي، زموږ لخوا مرسته هم ورسره کیږي. د دوی بریدونه د دښمن لخوا او چې بیرته په شاو تنبول شول جدي خبره نه ده. فاریاب د افغانستان په شمال کې د سرپل او جوزجان ترڅنګ یو له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو شکایتونه هم شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسلامی دولت دلی یادایش په یو کمین کې د عراق لکتر لګه او وشت ملشه ځواکونه ووژل. دا برید په داسې مهال شوی چې دوه میاشتې مخکې بغداد په ټول عراق کې د داعش پر وړاندې د کامیابۍ اعلان کړی و. په عراق کې د عمومي بسیج ځواکونو چې عمدتاً د شیعه ملشه ډلو چې عمدتاً د شیعه ملیشو یوه ډله ده په یو بیان کې ویلي چې دا برید په هویجه سیمه کې شوی دی. هویجه د بغداد شمال ته په 300 کیلومترۍ کې موقعیت لري. اعلامیه زیاتوي چې برید کوونکي په پوځي یونیفورم کې وو او د جالي پوستې په توګه یې د دې لاره ونیوله. اعلامیه زیاتوي چې په متقابلو ډزو کې چې 2 ساعته یې دوام وکړ ځینې برید کوونکي هم وژل شوي او یو شمېر یې وتښتېدل. داعش وسلوالو د دې حملې مسؤلیت اخیستی. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې 3 پولیس افسران د مسلمانانو د یوه صوفی ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې وژل شوي دي. رسمي رسنیو د پولیسو د ویان سید منتظر المهدي له قوله ویلي دي چې دغه پولیس افسران د یو بس په کارولو سره په بېرحمانه ډول وژل شوي. دوی وایي برید کوونکي نیول شوي دي. فارس خبري اژانس وایي په دې پیښه کې یو شمېر نور پولیس افسران ټپیان شوي او اوس په روغتون کې دي. راپورونه وایي دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې د ګنابادي صوفي ډلې پلویان د دوی د ډلې د نورو غړو د نیولو په اعتراض راوتلي وو او پولیس وی د خوراولو لپاره اوخلان ګاز وکاراوه. او په جرمني کې یو عمومي نظر پوښتنه ښیي چې په دې هیواد کې AFD ښایي اړخی ګوند پر سوسیال دیموکراتانو برلاسی شوی. دغه نظر پوښتنه ښیي چې که انتخابات اوس وشي نو 14% کې رایه ورکوونکي به د عوامپاله ګوند IDF انتخاب کړي، خو 15.5% به سوسیال دیموکراتانو ته رایه ورکړي. دا لومړی ځل دی چې نظر پوښتنه دغه ګوند تر سوسیال دیموکراتانو مخکښ ښیي. د انګلا مرکل واکمن ګوند د 22% رایو سره په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. د سپتمبر له انتخاباتو وروسته چې د سوسیال دیموکرات ګوند مشرانو د انګلا مرکل له محافظه کار ګوند سره د ائتلاف جوړول ومنل، د دې ګوند پلویان په کمېدو دي. ډېری سوسیال دیموکراتان په دې کار خواشینی وو. سمګرګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپور نه خبرو. کرملن وی اوبخی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د نورو ټولنیزو اړخونو ترڅنګ دا ځل د افغان کوچیانو پر چارو هم منفي اغیز کړی دی.
بدبختانه په کوچیانو باندې ډېر اغیز ذکر کړی چې کوچیان باندې پولې بندې شوي دي او دوی په افغانستان کې ایسار دي چې اکثره دا ستونزه په خوست کې ده او د ننګرهار په ساحو کې.
نور موضوعات هم لرو. د هلمند د ژمی ګرمۍ جګړې او د افغان ځواکونو د زیاتېدونکو تلفاتو علت څه دی؟
که چیرې اوس یو منظم او برجسته کماندان موږ د زون ولرو، کماندان د امنیه ولرو، کماندان د کلي اردو ولرو، داسې حالت نشي حاکم کېدلی.
نور موضوعات هم لرو. قدرمن اوریدونکو په یوه راپور کې به همداراز واورئ چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دریم واده کړی او دا واده یې له هغې میرمنې سره کړی چې ده به مشورې ترې اخیستې. راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د نورو ټولنیزو اړخونو ترڅنګ دا ځل د افغان کوچیانو پر چارو منفي اغیز کړی. شاوخوا 200,000 کوچیان چې پاکستان یې پر وړاندې په خپله خاوره کې څړځایونه بند کړي له لوږې او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواکه اداره وایي دا کوچیان اوسمهال په خوست او ننګرهار ولایتونو کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي له کبله ورځ تر بلې خرابې سوي دي، همدا سیاسي کړکېچونو د کډوالو په ګډون پر نورو ټولنیزو اړخونو هم بې اغېز نه دي پاتې سوي. د همدغو کړکېچونو په دوام پاکستان سږکال د هغو کوچیانو پر وړاندې خپل څړځایونه بند کړل چې هر کال یې خپلې رمې د افغانستان له ختیځو او مرکزي سیمو څخه د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د څړ لپاره بیولې. رویترز خبری آژانس د جرمنی د یوې خیریه ډلې هغه وروستۍ ارزونه راخیستی چې وایي 200 زره کوچیان چې د پاکستان لارو باندې تړل سوي د افغانستان په خوست ولایت کې له سختې لوږې سره مخامخ دي. دغه اداره وایي دا شمېر کوچیان یوازې د راتلونکو دوو اونیو لپاره کافي خوراکي مواد لري. په همدې حال کې د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواکۍ اداره هم په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي له اړوندو وزارتونو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده، خو لا تر اوسه دا مرسته نه ده رسېدلې. د دغې ادارې مشر دلاور فیضان ازادي راډیو ته وویل چې پر محیطي عواملو سربېره سیاسي کړکېچونو د کوچیانو پر ژوند ډېر اغېز کړی دی.
بدبختانه په کوچیانو باندې ډېر اغېز ذکر کړی چې کوچیان باندې پولې بندې شوي دي او دوی په افغانستان کې ایسار دي چې اکثره دا ستونزه په خوست کې ده او د ننګرهار په ساحو کې. طبیعي خبره ده چې یو طرف نه پاکستان ورباندې پوله بنده کړه، دویم قدم کې پاس لږې واورې شروع شوې ژمی سه، نو رښتیا هم کوچیانو سره هېڅ رقم مرستې نه دي شوي او اکثره مالداري د شمال او د واورو له وجې نه او د وچکالۍ له وجې نه ډېرې تلف شولې او له منځه لاړې.
ښاغلی فیضان وایي د کرنې او مالداري وزارت په ګډون له نورو اړوند ادارو سره یې دا اندېښنه شریکه کړې ده، خو تر اوسه نه دغو او نه هم د افغانستان په نورو سیمو کې کوچیانو ته کومه مرسته رسېدلې ده. رویترز خبری آژانس هم په خپل راپور کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې په نوم یوې خیریه ټولنې د مشر له قوله ویلي چې وایي په خوست ولایت کې د وروستیو شاوخوا دوه لکه ایسار سوي کوچیانو سره د مرستې لپاره له دو لویو مرسته رسوونکو ادارو سره اړیکه نیولې ده، خو وایي هغو دا مرسته رد کړه. کینګا کوموروسکا د دغو موسسو نومونه ونه ښودل، خو وایي یوې موسسې د دغو کوچیانو په اړه د ناکافي معلوماتو له کبله او بلې یوې له دې کبله مرسته رد کړې چې وایي هغه سیمه د دوی په کاري چوکاټ کې شامله نه ده. په افغانستان کې د کوچیانو د اړتیاو دا وروستۍ ارزونه یوې برلین میشتې خیریه ټولنې کړې ده چې وایي نور کلونه هم پاکستان د تګ راتګ لاره بندوله، خو کوچیانو ته به یې اجازه ورکوله چې خپلې رمې څړځایونو ته بوځي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکېچ د دې لامل سوی چې پاکستان په هغه هېواد کې میشتو شاوخوا 2 میلیونه کډوالو ته دوه میاشتې وخت ورکړي چې بیرته خپل هېواد ته ستانه سي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. په هلمند کې ژمی جګړې و نه شوې درولای، جګړې اوس هم روانې دي او ورسره د افغان ځواکونو تلفات هم زیات شوي. د دې علت څه دی؟ ولایتي شورا د مدیریت کمزورتیا او د افغان ځواکونو کم تشکیل د دې علت بولي، خو د ولی ویاند وی دوی په تهاجمي حالت کې دي نو ځکه یې تلفات ډېر سوي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دا موضوع په یو راپور کې څېړلې ده.
دا د لشکرګاه ښار پر امنیتي کمربند نږدې هر شپه د وسلوالو د بریدونو او درنو وسلو د استعمال او ډزو ژغونه دي. پخوا به د ژمي د سړي هوا سره په هلمند کې د وسلوالو بریدونه کمېدل، خو روان کال داسې ښکاري چې پر وسلوالو د بهرنیو افغان ځواکونو د هوایي بریدونو د ډېرېدو تر څنګ په نامنیو کې کموالی نه دی راغلی. د دریم امنیتي اوزی اړون بشران او سپینه کوټه د لسیم امنیتي اوزی د سرګودر په نوم سیمه لا هم د وسلوالو تر سخت تهدید لاندې دی. د هرې شپې په شته کې دواړو غړو ته تلفات اوري. د هلمند ولایت شورا رئیس عطاالله افغان وایي سره لدی چې د افغان حکومت په شمول د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ممرت په وای بریدونو کې چې د وسلوالو په ټنځایونه او مالی سرچینې هم په نښه کړي دي، حکومت نه دی توانېدلی ځینې مهم کارونه لکه د تشکیل پراخوالی، د ځواکونو ښه تجهیز او د هغو دپاره د قوي پوستو او استحکاماتو جوړول وکړي. افغان ازادي راډیو ټول د وسلوالو حضور او ډله ییز بریدونه خود حکومت مدیریت کمزوری سوی دی.
که چیرې اوس یو منظم او برجسته کماندان موږ او د زون ولرو، کماندان د امنیه ولرو، کماندان د کلی وردو ولرو، دا شالت نشه حکم کېدلی. زه خپل د دې ثانی شهیدم چې والی صاحب محترم دا صورت ول په لیاز د خدای زدې خلکو ته څو وایم، اما دې هیڅ نه دی ورته ویل چې وخت کې والی چې رئیس نظامی شورا دې دغه شنورته وایي چې تاسو زه په دې نورو په دې درواغو ستړی کړلم، زدی ولس ته څو وایم دوی ستونزې ورته ویلي چې دوی د شیوخانې جواب والي صاحب ته لا ورکړي.
په دې وروستیو کې په نادالي او ناوي ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه ډېر سوي دي چې څه موده مخکې تر عملیاتو او تصفیه وروسته جوړې سوي دي. د هلمند ولایت شورا وایي کافي سرتیر وجود نه لري چې د خپلو مرکزونو سمه دفاع وکړي. څه موده مخکې ازادي راډیو د ځینو اسنادو سره موندلې وه چې د هلمند د ولسوالیو د تشکیل څخه 455 کسان چې اکثر افسران دي په مرکز لشکرګاه او ان تر کابل پورې د ځینو دولتي مسولینو او زورځواکو امنیت ساتي. د ولایت شورا منشي حیات الله معیار وایي که څه هم هوا یخه ده او د جګړې موسم د وسلوالو په ګټه نه دی خو په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو تلفات ډېر سوي دي.
تلفات په دې کې شک نشته، تلفات ډېر سوي دي. تاسې وګورئ زموږ په هغه ساحو کې چې هغه امن دي، یو خو موږ په مجموع کې خو وایو چې موږ په هلمند کې ډېره کمه ساحه په امن کې لرو، خو بیا هم په هغه د امن په ساحه کې موږ تلفات لرو. زموږ پوستې وړل کېږي، هلته زموږ خلک په شهادت رسېږي او هلته وسلوال مخالفین عملې کوي.
د که څه هم شمېر یاد نه کړ خو زیاته کړه چې په دې جګړو کې عامو خلکو ته هم تلفات اوښتي دي. ویل کېږي د روان لمریز کال په دې وروستیو دوو میاشتو کې د ملي اردو په شمول د افغان ځواکونو 68 تنه چې اکثره په ګرشک او ناوي ولسوالۍ پورې اړه لري وژل سوي دي او تر دې ډېر چې دقیق ارقام یې د رسنیو په واک کې نه دي ورکول سوي ټپیان سوي دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه صفی الله ستانکزی ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ګارډین برېټانوي ورځپاڼې د سمنګان د لرې کړی شوي والي لخوا د ولسمشر د فرمان د نه منلو په اړه مقاله لیکلې ده. په وروستیو کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د 5 والیانو د تبدیلۍ او مقررۍ په اړه اعلان وکړ. د سیمه ییزو ارګانونو د پریکړې په اساس عبداللطیف ابراهیمي د سمنګان ولایت نوی والي ټاکل شوی دی. خو د سمنګان لرې کړی شوی والي عبدالکریم خدام ویلي له خپلې دندې نه لرې کیږي. د بلخ تر لرې کړی شوی والي عطا محمد نور وروسته خدام دویم والی دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشر له پریکړې سرغړونه کوي او د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ پریکړې ته په تمه دی. ګارډین ویلي د طالبانو فعالیتونو او په کابل کې وروستیو پرلپسې حملو ته په کتو ورته سرغړونو تر انتخاباتو مخکې ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د سټیټسمن د هندي ورځپاڼې د تاپی په نوم د طبیعي ګازو د پروژې په اړه د نوې ډیلي د لیوالتیا په سر مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې له سیال پاکستان سره د هند مخالفت په صورت کې هم انرژي ته د اړتیا په خاطر هند د دې پروژې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. ورځپاڼې ویلي تمه ده د هند خلکو استازی به د جمعې په ورځ په هرات کې د تاپی پروژې د عملي کار د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخلي. په ننګرهار کې تنکي ځوانان د لوڅو فلمونو په لیدو روږدې شوي دي. د سولې او جنګ د مطالعاتو انسټیټیوټ د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د همدې موضوع په اړه یوه مقاله لیکلې ده. IWPR د سولې او جنگ انسټیټیوټ په ننګرهار کې د لوڅو فلمونو د پلورونکو دوکاندارانو سره مرکې کړې دي او هغوی ویلي چې په یوې ویډیو تر $1 زیاتې پیسې اخلي. یو دوکاندار چې نوم یې نه دی اخیستی IWPR ته ویلي د 10 تر 30 کلونو پورې ځوانان د دوکان ته ورځي او د لوڅو فلمونو غوښتنه ترې کوي. دغه دوکاندار ویلي تکراری ویډیوګانې په $1 پلوري او نوې ویډیوګانې تر هغې هم په لوړه بیه خرڅېږي. IWPR له 14 کلن او یو بل 10 کلن هلک سره خبرې کړي. هغه ځوانان چې وایي دائما لوس فلمونه ګوري او که دا فلمونه ونه ګوري خوب نه ورځي. د ننګرهار چارواکي وایي د لوس فلمونو له خرڅونکو سره به قانوني چلند وکړي. د ننګرهار د اوقاف ریاست مرستیال محمد یونس مدني د سولې او جنگ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته ویلي که څوک د لوس فلمونو په خرڅولو ولیدل شي لومړی به اختیاریه ورکړل شي او د تکرار په صورت کې به ونیول شي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم بیا ویلي ډیر خوشینه دي چې ځوانان په دې کار اخته شوي او هیله ده د کارند استراتیژیو په کارولو سره د دې فلمونو د خرڅلاو مخه ونیول شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د پاکستان د کرکټ وتلی ستوری او د مخالف ګوند مشر عمران خان د دریم ځل لپاره واده وکړ. دغه دریم واده هم له هغې ښځې سره چې د ورسخه د خپل سیاسي او شخصي ژوند په برخه کې مشورې اخیستی کړی دی. دغه دریمه ښځه چې د څو ماشومانو مور ده، له خپل پخواني میړه څخه له درې لسیزو ژوند کولو وروسته بېله شوې ده. په دې اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د پاکستان د کرکټ وتلي ستوري او د مخالف ګوند مشر عمران خان دریم واده له بشرا وټو سره چې د ورڅخه د خپل شخصي او سیاسي ژوند ښه کېدو لپاره سلا مشوره اخیسته کړی دی. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د یکشنبې ورځې ناوخته دا مسله تایید کړه او ویل چې عمران خان دغه واده په لاهور ښار کې په خصوصي مراسمو کې وکړ. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د عمران خان د ګوند غړو ویلي چې میرمن وټو چې د څو ماشومانو مور ده، له خپل پخواني میړه سره له شاوخوا دېرش کلونو ګډ ژوند کولو وروسته بېله شوې ده. خو دا نه ده روښانه چې عمران خان د دغې جوړې د ګډ ژوند د پای ته رسېدو سبب شوی که تر شا یې نور عوامل شته. عمران خان چې په 1992 کال کې د کرکټ په برخه کې د پاکستان لپاره اتلولي خپله کړې وه، څلور کاله وروسته یې د پاکستان د تحریک انصاف په نوم ګوند تاسیس کړ. له 12 کلونو سیاسي مبارزې وروسته د هغه ګوند د 2014 کال په انتخاباتو کې ډیر ښه وځلید او د پلسګونو څوکیو په ګټلو سره د هیواد ملي اسمبلی ته لاره پیدا کړه. عمران خان په 1990 لسیزه کې د جمیما ګولسمیت په نوم د یوه برتانوي میلیونر له لور سره واده کړی و چې له 9 کلونو وروسته دواړه سره بیل شول. عمران خان د دوهم ځل لپاره په 2015 کال کې له یوې پاکستاني الاصله برتانوي سره چې د درې اولادونو مور و واده وکړ چې یوازې یو کال دوام وکړ. عمران خان د سپورت په دوران کې هغه ته له ښځو سره د نږدې اړیکو د پالونکي ځوان لوبغاړي په توګه کتل کېدل. د سیاست په ډګر کې یوه داسې محافظه کاره تګلاره غوره کړې چې له پاکستاني طالبانو سره پر سولې ټینګار کوي او مذهبي ځواک هم خپلوي.
ازادي خبری مجله اوري.
کرملین وایي هیڅ شواهد نشته چې وښیي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. د کرملین ویان دیمیتری پسکوف پرون خبریالانو ته دا خبره وکړه. د پسکوف دا څرګندونې د امریکا د ځانګړي څیړونکي رابرت مولر د دفتر د وروستیو تورونو په دوام د کرملین لومړنۍ تبصره ده. فریبا ظاهر او په دې اړه تفصیل.
څو ورځې وروسته له هغې چې د امریکا د عدلیې وزارت په رسمي ډول د روسیې 14 وګړي او څو شرکتونه د امریکا د 2016 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې په مداخلې تورن کړل، د روسیې جمهوري ریاست ټینګار کوي چې د روسیې دولت دا کار نه دی کړی. د امریکا په ادعاوو کې راغلي چې هغه بډای کس چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري، د ټرول فارم په نوم یو شرکت تمویلوي چې دغه شرکت خپل استازی امریکا ته لیږلی او په ټولنیزو رسنیو کې جعلي اسناد جوړ کړی دی او په دې توګه د پیغامونو په استولو سره د امریکا د خلکو ترمنځ بیلوالی ته لمن وهلې ده. وروسته له هغه چې د 2018 کال په جنوري کې د امریکا د استخباراتي ادارې موندنې خپرې سوې، د دغه هیواد عدلي وزارت ویلي و چې د روسیې د دې اقدام هدف د امریکا د ډیموکراسۍ د کمزوري کېدو تر څنګ دا و چې په هغو انتخاباتو کې د هیلري کلینټن اعتبار کم او د هغې سیال ډونالډ ټرمپ سره مرسته وکړي چې انتخابات وګټي. د کرملین ویان دیمیتری پسکوف چې د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته خبرې کولې وویل
там идёт речь о гражданах России.
دوی په دې تورونو کې روسي وګړو ته اشاره سوي ده، خو په هغه څرګندونه کې چې له واشنگتن څخه خبرې سوي، موږ د روسي د دولت ته مداخله پاره اتهامات اوریدلې دي. دلته تاسې نشي نسته چې وشي د روسي دولت په دې کار کې لاس ولري. هیڅ نشي نسته او نسي اوسېدای.
نيت и быть не может.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار د امریکا له لوري دا ډول تورونه رد کړي دي. د امریکا د استخباراتو ادارې په 2018 میلادي کال کې وویل چې ولسمشر پوتین شخصا د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتي کمپاین کې د مداخلې سپارښتنه کړې ده. منتقدین استدلال کوي چې په هغو 14 کسانو کې چې امریکا بندیز ور باندې لګولی، یو یې یوګینی پریګوژین دی چې د پوتین له حکومت سره ارتباط لري، او د دوی په خبره دا مسله د ولسمشر پوتین ادعا چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې کمزوري کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، تر پای را سره اوسئ. خدا شپه د خبرونو لنډیز واورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د بدخشان لسیمه ایزو خلکو غوښتي دي چې د دې ولایت د قانونو د خوندیتوب په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ریاض کې دی او هلته یې د سعودي عربستان له چارواکو سره ولیدل او د بېلابېلو امنیتي مسایلو په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې شاوخوا 40 کمانډو ځواکونه د فاریاب ولایت په پښتون کوټ سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره شوي دي. اسلامي دولت ډلې یادایش په یوه کمین کې د عراق لږ تر لږه 20 ملیشه ځواکونه ووژل او ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې وژل شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
د لوګر ولایت په اذر صالح کې وروړه دا کوم سرک چې منځور شوی دا د دې په خېدلو پیسې ورغلې وي یو درې نیم سو لک روپۍ ورغلې وي په درې نیم سو لک روپو کې 5000 روپو کار نه سوړه واري وري دي نه کولو صالح ته یې مرکز پورې کلینیک ته سي هسپتال ته په خو دې خېدې تو یې
کنټرول لاندې راځي. زه له ولسمشر صحیح لکوم چې امنیت دان په خوص کې مقرر شي. زه تر ډېره مننه کوم له ولسمشر اشرف غنی څخه چې موږ ته یې داسې شخص سره معرفي کو خوص ته.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو او اوس د سهار له وو د مخام تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او سم قدرمنو اوریدونکو په پای کې د ژوند رنګونه په زړه پورې خبرې اترې درته وړاندې کوو.
د ژوند رنګونه.
نوم محمد عادل ده.
د کاروبار په اړه مراته وایي چې کار کوي؟
بس په همدغه فابریکه کې لګی او خپل تولید کوي. د خپل هیواد لپاره
څه شی تولیدوي که لږ معلومات
راکړئ؟ په دې فابریکه کې موږ تقریبا مختلف ډوله تولیدات لرو. تقریبا تر 11 قلمو پورې ټول زموږ تولیدات رسیږي او ټول داخلي تولیدات دي لکه پایپونه دي د فیټنګ سامان الاتې او د پی وی سي پایپونه پولیتلین پایپونه او داسې نور ډېر ګڼ تولیدات لرو.
دلته خپل هیواد کې تولیدوي د خام مواد هم دلته د هغه بهر نه راوړي؟
خام مواد تقریبا اویا سره خپل په کابل کې دلته په افغانستان کې جوړیږي او د مغنی استفاده کوو. بعضې مواد شته چې څنګه موږ له خارج نه راوړو.
څو کسان به تاسو ته کمپنۍ کار کوي؟
په کمپنۍ کې تقریبا موږ د 15 شپږ دېرشو نفره په کار سره موږ د اوس فیل حل په کار باندې مصروف یو. موږ سره
تاسو د یو ځوان څومره مثلا د خوښۍ احساس کوئ چې خپل هیواد کې سرمایه ګذاري کړې ده؟ ځینې ځوانان دي چې بهر ملکونو ته روان دي، خپل هیواد پرېږدي، وایي چې دلته کار نشته. تاسو څه ویل لرئ؟ تاسو دغه د نام خدای یو شرکت لرئ، دلته کار کوئ، څنګه د کاروبار؟
الحمدلله په دې باندې ډېر شکر. کسان د افغانستان حالات په حال اوس موږ تر ډېر خراب دي، یعنی امنیت نشته، نور مشکلات ډېر دي او خصوصا په کاروبار کې د دولت حمایه بيخي تقریبا نشته ونی سبب اوس موږ د برق مشکلات، نور مشکلات ده. خیر ده، تجارتي مشکلات خو بیا هم ډېر سربېره موږ خپل کار ته ادامه ورکړې ده. فاکس ولې ځوانانو خبره یو ځوان چې تر خارج پورې دي درو پکو ریزي په یو سفر باندې تقریبا $1,000 دوی مصرف لري. که $1,000 یو څوک دلته په کابل کې سرمایه گذاری کوي، د دې نه یعنی یو غټ کاروبار دوی رامنځته کولای شي، ځکه دا ډېر پیسې دي. دا پیسې اندې سرمایه پر راځي، اندې مغز پر راځي، دا یو لوی مشکلات دي. باید دا کار ځوانانو نه کی په شو کې څنګه ته خپل ځان لپاره کاروبار جوړ کړي. ځکه ډېر ځای کې کار زمینی ډېر شته، یو څوک وړي کار وکړي.
لدې خبرو تر سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې تر پای را ورسیدو. خو د ازادي رادیو خبرونې نن د مخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د شپه د سهار 2 بجې او 1:30 دقیقې سلطان محمد سرور سټوډیو ته راغلی د یوې